خوشحال رادیو قدرمن اوریدون کو السلام علیکم زه نجیب عامر مو د غرمې د 12 بجو په دې خبرونه کې ستاسو قربایم اوریدون کو په دې خبرونه کې د خبرونو لرو د خبرونو وروسته خبري غړې د نو رپورټونو ته مخه کو په مختلفو موضوعاتو مهم رپورټونه را سره دي نو کول شي را سره پات شي د خبري غړې وره په سر کې د پښتون خاصي مو نړۍ خبر نو ورو د بریوال کا کړل
دا مهم خبرونه سر ټکی د کراچی په زندان کې د ترهګری ضد عدالت د پښتو ژغورنې غورځنګ یو مخکش علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي که امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه وانخلي نو دوی به له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ له سره غوروي. او د جرمني چانسلر اولاف شولس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د خبرو لپاره نن ماسکو ته. اوس بشپړ خبرونه د کراچی په زندان کې د ترګری ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ بیګام شال رډیو ته وویل چې ټاکل شوی وا چې دا پریکړه پرون اورول شوی وا خو د پوینا داسې ونسو.
علی وزیر باندې شاه لطیف ټاون کراچی تھانے کی چکم ایف آئی آر کٹ شو پاگے کیس کے نن علی وزیر دے ضمانت باندې فیصلہ اور دلو او جج صاحب سار چ زوار علم نوی چ سار نن با لیٹ آورز کی فیصلہ وکم پی لیٹ آورز کی شما پختن وکڑ نوی چ سبا نسبن لسم فروری انشاءاللہ چ علی وزیر دے ضمانت فیصلہ بوشی.
دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فروری له 14 د سند اسمبلی مخې ته پرلته وهلې ده. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان د فروری پر 14 له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند یو پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی و. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر لیدو کتو وروسته خبري غونډې ته وویل چې احتجاج به د فروری له اوشتمی له کراچی پیل کیږي او د مارچ تر 14 به اسلام آباد ته رسیږي. میا افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري بیا مشال رډي ته وویل چې د دوی ګوند به د مارچ پر 14 د پیپلز ګوند په دې احتجاج کې شرکت کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نشي کولای یوازې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټول غواړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او یو عسکر یې ټپي شوی دی. یو امنیتي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال رډي ټول چې د عملیات د فروری پر 14 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې شوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه یې پرې خپله پریکړه بیرته وانخیسته نو دوی به له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي په خپل سر د افغانستان شتمنۍ ولګوي. دا لغه وروسته دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې ۱۰۰ ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نور به یې د سپتمبر د 14 پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. د جرمني چانسلر اولاف شولس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د خبرو لپاره نن ماسکو ته ځي. دا د دې لپاره د یو داسي هله لرونکو اروپایي مشر تازه سفر دی چې ولسمشر پوتین به د ډیپلوماسۍ لارې په خپلو سلا کړي. تر اولاف شولس وړاندې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د برتانیا وزیرانو هم روسته داسې سفرونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د پوځ پر ځای کېدو ډېره تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. روس که څه هم پر دې ټینګار کوي چې پر اوکراین د یرغل پلان نه لري خو وایي چې دوی د امنیت په اړه ضمانت غواړي. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې بنن پېښور زلمی له کوئټا ګلیډیټر سره لوبه کوي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9:30 بجې په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای
پرېوال کاکړو چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. مدافع وکیل قادر خان ایڈوکیٹ وائی د علی وزیر د ضمانت پریکړه باندې نوشي. بل پلو د علی وزیر د خوشی کېدو لپاره د پی ٹی ایم پرلت هم دوام لري. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وای
علی وزیر د یو جمهور غږ دی، د پرلت به تر هغې جاری وي تر څو چې علی وزیر راخلاص شوی نه وي.
عوامی نیشنل ګوند د حکومت خلاف احتجاج کې د پیپلز پارټۍ بدرګه کولو پریکړه کړې. د طالبانو یو جک پوړې پلاوی په قطر کې د خلیجی هیوادونو له مشرانو سره ګوري، په دې اړه هم رپورټ لرو. پاکستان د مذهب په سپکاوي کې د وژنو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټیانې جوړوي. دا هم د دې خپرونې یو مهمه موضوع ده. دا به مو چې په جلال آباد کې د کتابونو بازار سوړ شوی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بلابل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغله چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو.
دا او نور رپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شعر اثر اوسه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د جنوبي وزیرستان د پارلماني استازي علي وزیر وکیل وایي چې دغه ضمانت پریکړه به نن واورول شي. د قادر خان ایډوکیټ په وینا ټاکل شوی و چې دا پریکړه د فبروري په 14مه واورول شي، خو داسې ونه شول. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14مې په دې تور بند چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه، خو هغه دا تور نه مني. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فبروري 14مې د سن اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلی دی. د سن حکومت وایي دوی نیول شوی او چلند شوی کس نه شي خوشې کولی. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14مې په دې تور باندې دی چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې هغه دا تور نه ردوي. نیاز علي خان پرې له کراچۍ نه رپورټ لري.
د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواست خپله محبوس کړې پریکړه یو ځل بیا وځنډوله. یاد عدالت ویل چې نن د فروری په 15مه به خپله پریکړه واوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د دغه مقدمې اوریدنې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په علي وزیر باندې شاه لطیف ټاون کراچۍ تھانے کې چې کوم ایف آی آر کټ شو، په هغه کیس کې نن د علي وزیر د ضمانت باندې فیصله اورېدلو او جج صاحب سار چې زور علم نوې چې سار نن و د لیټ اورس کې فیصله وکم. بیا لیټ اورس کې چې ما پښتنه وکړه نوې چې سبا نو 15 فروری ان شاء الله چې علي وزیر د ضمانت فیصله وشي.
پی ټی ایم په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې علي وزیر له 1300 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې بندي. د علي وزیر په ضد په کراچۍ سوراب ګوډ مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په 13مه ضمانت ورکړي. خالی وزیر د کال 2013 د شالتیب ټاون په بلا مقدمه کې لا په زندان کې دي او په دغه مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواست د ترهرګرۍ ضد عدالت تیر کال د دسمبر په 13مه خپل پریکړه محفوظ کړي وا چې تر وسه نه دا ورولي. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د سن اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت لا هم روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې علي وزیر د جمهور غږ دی او د هغه د خلاصون لپاره به دا پرلت دوام لري.
پرلت به تر هغې جاری وي تر څو چې علي وزیر راخلاص شوی نه وي. علي وزیر د یو جمهور غږ دی، د یو حلقه پارلماني ممبر دی د پارلمان، نو دوی د پارلمان بلادستي وړي په هغه ځای کې د یو خلکو آواز ورک دی سیند حکومت کولای شي چې هغه ایف آی آر پر شا کی او هغه جمهور ته هغه ولس ته خپل غږ ورپریږدي.
بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری په 14مه په خپل یو ټویټ کې ویلی دی چې ما د پولیسو او د جیل چارواکو څخه معلومه کړی ده علي وزیر ته په یو ایف آی آر کې ضمانت ورکړې شوې ده. په داسې حال کې چې بل ایف آی آر هم شته، تر اوسه په کې ضمانت نه دی شوې. نو دا د سن حکومت کار نه دی چې نیولې شوې او چالان شوې کس خوشې کړي. خو د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وایي چې سن حکومت دا اختیار لري چې د قامی اسمبلی غړې علي وزیر په ضد په سن کې جوړې مقدمې بیرته واخلي.
پاین کې د دوی سره شته چې یو ایف آی آر واپس اخستې شي او مثالونه هم ورته پیش کولای شو چې څنګه د ټی ایل پی په والا سره پنجاب حکومت پر شا ایف آی آر نه اخستې دي، څنګه د خړکمر ایف آی آر خیبر پښتونخوا حکومت واخست. دغه اختیار د دوی سره هم شته دی، نو د سند حکومت سره اختیار شته دی چې دوی واپس ایف آی آر اخستې شي. مونږ دلته بیا وایو چې مونږ د دوی مخالفت نه کړی، دوی نه مو غوښتنه کړې ده، اپیل مو کړی دی، درخواست مو کړی دی.
د سنی سملای مخې ته روان د پښتون ژغورنی غورځنګ دغه پرلت ته د ښار د بیلابیلو سیمو او څانګو خلک وخت په وخت راځي او د حکومت څخه د دوی د غوښتنو منلو کې ملاتړ کوي. د فروری په 14مه د کراچۍ د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو تر څنګ وکیلانو، د لا درکه بلوچیانو، د کورنو خزینه غړو، په کراچۍ کې د ګاډو چلونکو اتحادیې مشرانو هم په دغه احتجاجي پرلت کې ګډون او ویناګانې وکړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,580، او 1,380 کیلو هرتز. دا وامین نشنل ګوند مشران وایي د پیپلز ګوند لخوا په هغه حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي چې له کراچۍ اسلام آباد ته ځي. وامین نشنل ګوند دا اعلان د فبروري په 14مه لاغې وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلو. د وامین نشنل ګوند می افتخار حسین وایي د پیپلز ګوند لاریون به د مارچ په 14مه اسلام آباد ته رسیږي او دوی به د مارچ په 11مه په دې احتجاج کې ګډون کوي. واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي بیا د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نشي کولی، یوازې خپلې کړې درغلۍ پټول غواړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوس په دې اړه رپورټ لري.
باچا خان مرکز پېښور کې د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د مرکزی او صوبایي مشرانو تر ملاقات وروسته د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر سید خورشید شاه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین د حکومت په ضد د لانګ مارچ په اړه یو شریک خبری کانفرنس ته وینا وکړه. او په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزی مشر خورشید شاه په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د دغه لانګ مارچ د لارې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي.
27 فبروري کو هم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی
په 28مه فبروري به مونږ د کراچی نه راوځو او د مارچ په 10مه یا 11مه به اسلام آباد ته رارسو. زمونږ به د غوښتنه وي چې وزیر اعظم دی استعفا ورکړي، ګنې بیا به مونږ په هغه د عدم اعتماد تحریک راوړو
کہ یہ وزیر اعظم استعفا دے اور گھر جائے، ورنہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں.
دا خبری کانفرنس پر مہال عوامی نیشنل گون ہم دا پاکستان پیپلز گون پر لاریون کی دا گڑون اعلان وکڑو او دا خبری کانفرنس روستو لمشال ریڈیو سره پا خبر واترو کی دا یاد گون مرکزی جنرل سیکرتر میا افتخار حسین وویل
پیپلز پارٹی فیصلہ دا هغه لنګ مارچ د سند نه شروع کوي او اسلام آباد ته به دی را رسی په 10 تاریخ او ان شاء الله که خدای کړی خیری په 11 تاریخ باندې به عوامي نشر پارٹی چې کوم دی اسلام آباد ته ورلزی او دوی خپلم چې کوم دی لا فیصله نه کړی چې ساری ګو بو کنه چې کله دی نور فیصلو کې هغه سره به ګورو. فلال چې کوم دی نو مونږ به هم په دغه یو ورځ لزو. تیر ظلم دا مطالبه چې موجوده حکومت مطلب دا د مصطفی شي اوس هم دا مطالبه ده او دغه رنګ چې کوم دی نو په عدم اعتماد د پاره چې کوم نوم په اسمبلی کې سره واندی او پاره کې نو که عدم اعتماد لوم به شو او که ماچ پیړم به شو.
ولې دا مطالبه کوي تاسو؟
دا ځکه کو چې موجوده حکومت تبي را وستا او ناهله ده د یو یو ورځ د قوم د پاره چې کوم دینو ډیره ګرانه ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه به په ګڼ شمیر کې د هغوی کارکنان د اسلام آباد په لور ورځي.
مارچ د پاره چې کوم دی مونږه مکمل تیاراني مکمل دي او په 10 تاریخ به چې کوم دی نو مونږه د هرې ضلع نه په غټ تعداد کې خلک راوځي او په اسلام آباد ته ځان رسوي. په 11 تاریخ به ان پی والل ته راځي.
بلې خواته د مسلم لیگ نون او د جمعیت علمای اسلام په شمول ځینې نورو ګوندونو د پاکستان جمهوری تحریک د سوري لاندې د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. خو وفاقي وزیران د موجوده حکومت د ناکامۍ په لړ کې د حزبي اختلاف د ګوندونو بیانیه په بیا بیا رد کړی دی. او دوی وای د حزب اختلاف غوندونه نه د ادم اعتماد دلاري او نه د احتجاجونو دلاري موجوده حکومت رانسکورول شي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو او ری دیشه.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت رنګولو لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. په دې کې نه یوازې احتجاجونه شامل دي، بلکې د هغه پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړل هم اعلان شوي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړل غواړي، خو یو شمېر مهمې فیصلې لا هم پاتې دي. د دې مقالې مهمې برخې د مشال داود خټک دراوړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې امیر وسیم لیکي، که څه هم حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو پوخ هوډ کړی، خو له موجوده شواهدو داسې بریښي چې لا هم په دې لار کې خنډان موجود دي او یو شمېر مهمې فیصلې کېدونې دي. اپوزیشن ګوندونه چې پکې پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون شامل دي، غواړي د عدم اعتماد لارې د عمران خان حکومت چپکړي، خو یو شمېر د حزب اختلاف مشران لا هم په دې قانع نه دي چې د پاکستان پوځي قیادت چې تر ډېرې مودې د عمران خان تر شا ولاړ و، د نوموړي لمرستې لاس اخیستی. د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ هغه وخت د اختلافاتو ګنګوسی خبرې شوې چې د ایسای د مشر د بدلیدو خبره وشوه. له راپورونو داسې څرګندېده چې عمران خان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید هم په دغه څوکې ساتل غوښتل، ولی د پوز قیادت یو بل جنرال په دغه څوکې راوستل غوښتل. که څه هم فیض حمید بالا اخر د ایسای له څوکې بدل شو، خو د شنونکو په وینا د عمران خان او د پوز د مشر ترمنځ اختلافات راغلل. د امیر وسیم په وینا د حزب اختلاف ګوندونو مشران غواړي چې کدی عدم اعتماد راوړي، نو باید چې هغه په هر صورت کامیاب شي. نوموړی د حزب اختلاف د یو مشر لخلی لیکي چې هغه به هله عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې د کامیابۍ په اړه یې سل په سل یقیني شي. امیر وسیم لیکي دا هم حقیقت دی چې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو شمېر د قومي اسمبلی غړي هم د اپوزیشن سره په رابطه کې دي، او د دې ترڅنګ د حکومت ملګري ګوندونه لکه متحده قومي مومنټ او پاکستان مسلم لیگ کاپ هم د اپوزیشن مشرانو سره اړیکه نیولې ده. ځینې هلکې بیا دا هم وایي چې اپوزیشن اول د سینیټ د چیرمین په ضد عدم اعتماد راوړل غواړي، خو امیر وسیم د اپوزیشن د یو مشر له خولې لیکي چې داسې نه ده، ځکه چې د سینیټ چیرمین لری کول مخالفو ګوندونو ته هیڅ فائده نشي ورکولی. بلخوا د عدم اعتماد د کامیابۍ په صورت کې د نوي حکومت په اړه ګوندونه یو رائے نه لري. پیپلز پارټي غواړي چې یو نگران حکومت جوړ شي او د نوي انتخاباتو د مودې پورې حکومت اوچلوي، خو مسلم لیگ نون ګوند بیا غواړي چې زر تر زره د نوي سره انتخابات وشي او نوي حکومت جوړ شي. امیر وسیم لیکي د پیپلز پارټي مشران خو د عدم اعتماد د کامیابۍ په اړه دومره پر اعتماد دي چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پرویز اشرف او خورشید شاه نمونه هم وړاندې کړي دي. خو دغه ګوند یو مشر ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پیپلز پارټي به د شهباز شریف د نگران وزیر اعظم جوړېدو مرسته کوي. د مسلم لیگ یو مشر ډان ته ویلي چې دغه ګوند اوس ځکه هم د عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره هلې ځلې توندې کړي چې د ګوند مشر نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف ته اشاره ورکړي چې معاملات پر مخ بوزي او که ضروري ګڼي نو اند پوز د مشروالۍ سره هم معاملات وکړي. که څه هم اوس د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو د مسلم لیگ کاف د مشر چودھری شجاعت حسین او د اغه ورور چودھری پرویز الهی سره ځان ځان له ملاقاتونه کړي، خو امیر وسیم لیکي چې نه خو چودھری شجاعت او نه هم پرویز الهی دوی سره د عدم اعتماد د مرستې په اړه کومه واضحه وعده کړې ده. مسلم لیگ کاپ د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند او کده تحریک انصاف سره اتحاد ختم کړي، نو د وزیر اعظم عمران خان حکومت د یو جدي مشکل سره مخ کول شي. بلخوا یو شمیر حکومتي وزیران چې پکې د کورنۍ چار وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات وزیر فواد چودری شامل دي، وای اپوزیشن دا توان نه لري چې د عمران خان حکومت راو پرځوي. دوی وای موجوده حکومت به خپل 15 کاله موده ارومرو پوره کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ د پاکستان په سینټ کې پرون ځینو سینیټرانو د میاچنو پیښې غندنه وکړه په میاچنو کې یو تن څو ورځې وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شوی او د مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکو سینیټرانو وویل حکومت له ډېره وخته وایي چې داسې پیښو مخنیوی به کوي او د پیښو تر شا لاس لرونکو کسانو ته به سزا ورکوي خو عملا څه نه لیدل کېږي سناتوران وایي پاکستان کې خلک او حکومت هم د مسلمانانو د حق خبره کوي خو په کور دننه دا حال دی چې ذهني ناروغانو ته هم د مذهب د سپکاوي په تور سزاوي ورکول کېږي حکومت وایي د میاچنو پیښې تر شا لاس لرونکي ګڼ کسان نیولې دي نور حال د شانواز ترکزي په رپورټ کې
د پنجاب په میاچنو کې د هغه پیښې چې په کې یو تن په مبینه ډول د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا وژلې شوی په سنټ کې دغه پیښې غندنه شوې او ویل شوي خلک په هندوستان کې د مسکان د دې عمل ستاینه کوي چې هغې د سختدریز هندوانو لخوا د ځینو نارو ځواب په الله اکبر سره ورکړ خو په پاکستان کې بیا دا حال څه داسې نه دی چې یو څوک ستاینه وکړي د سینټ په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا سینیټر عرفان صدیقی د میاچنو په پیښه وویل داسې خبرې چې مجرمان به ګنې په هیڅ ډول معاف نشي دوی ته به سزا خامخا ورکیږي دا خو د موضوع راهسې اوریدل کیږي د میاچنو په یو کلي کې د فروری په 12مه ماښام مقامی ګڼ شمیر خلکو یو تن چې په مبینه ډول یې د مذهب سپکاوی کړی و نیول شوی و په یو بوټي پورې تړل شوی و او تر هغې وهل شوی و چې مړ شو د فروری په 14مه د سینټ په غونډه کې عرفان صدیقی زیاته کړه په ایجنډا کې خو د هندوستان د هغه باتور جنې لپاره خبره شامله ده چې باید ستاینه یې وشي خو دلته بیا حال سبل شان دے
لیکن جب اس پہ ہم گفتگو
دے وای کله چې په هغه مو خبره کوو نو زمون سرونه به د شرم نه په دی وجه خته شي چې زمون غ خپل حال هم صدا سي نه دي چې حوصله وي شي مون وای چې هغه دماغي مریضو چې د چا سره دا سلوک وشو خو زه غنم چې ټوله نه دماغي مریضه شوی ده
معاشره ذهني مریضو
مسکان د هندستان په کرناټ کانو ریاست کې د یو خونزیز د کون کده څور از وړاندې یو ویډیو هغه وخت په سوشل میډیا ډېر زیاته خوره شو چې پکې ښکاری یو جنې چې مسکان نومیږي د موټر سایکل را کوڅه شي تور رنگ بورقې اچولې وي مخې هم پکې پټ دی البته سترګې ښکار دي چې د خوونځي ودانۍ اړخ ته پیاده روان شي ځینې هلکان چې په لاسونو کې ورسره سور رنگ رومالونه دي د هندوانو کوم مذهبي نره وهي د مسکان اړخ ته ور روان شي او داسې عمل کوي چې ګنې مسکان دغه بورقې ولې اغوستې ده دغه هلکان ناری تیز کی نو مسکان هم پر روان حالت کې د الله اکبر ناری وهی هم دغه جنې د ستایره د پاره په سنټ کې خبره کول په ایجنډا کې شاملو د پیپلز ګون سنټر شیر رحمان وویل دا د ټولنې مسله جوړه شوی او یا ګنې جوړیږي چې خلک واړي دوی د خپل نجی عدالتونو ولګوي او ها هم د قانوني عدالتونو په ضد او داسې چې ټرایل او یا جره هم پکې نه وي
اگر اپ
دا وای که تاسو مناسب غنئ نو د بشري حقوقو کمیټې ته دا مسله د بحث لپاره ورولېږي چې معلومه شي دا کارونه ولي کیږي د میاچنو په پیښه کې د دنیا ټي وي چینل د ویپانې ترمخه مرکزی کردار لوبونکو کې شپک تنه نور هم نیول شوی د فروری په 14مه په دغه خبر کې زیاته شوی تر دې وړاندې مرکزی ملزمانو کې 15 تنه نیول او د مرکزی ملزمانو شمیره 22 ته رسیدلې تر رسنیو په خبرونو کې چې د ټول نیول شوی ملزمانو شمیره 15 اتیا و د پاکستان د تبلیغي جماعت مشر او مشهور عالم دین مولانا طارق جمیل هم د فروری په 14مه په دغه پیخه په یو ویډیو کې خبرې کړې دي او ویلې دي داس اختیار د هیڅ یو شهري سره نشته چې هغه د یو څوک ووجني کچا غلطي کړې هم وي باید اړوند ادارو ته وسپارل شي
ظلم ہے کسی کو کوئی قتل بھی کر دے تو
دی وای دا ظلم دی څوک چې مړ یو کینو هم وارثانو سره د بدل اخستو اختیار نشته عدالت ته وزي حکومت ته دی ورشي او حکومت په سنبال کې دا چې مړی کول صرف جهالت دی د دې خونه د شریعت سره څه تعلق شته او نه د پاکستان د قانون سره
نه قانون پاکستان کې سره تعلق ہے
یاد دیوی په دغه پیخه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم وینا شو. هغه ویلو د ډلو لخوا قانون په خپل لاسونو کې د خستر اجازه په هیڅ یو چاته نه وي. او د فروری په 14 په یو ټویټ کې ویلو د پنجاب د پولیسو نه د دغه پیخه تفصيلات هم وغوښتل دي او ورته ویل دي د پیخه د ذمہوارو او د هغه ذمہوارو چې باید دغه پیخه ودرولې وي مانه پولیس په ضد یې هم د شبي کاروای رپورت غوښتل دي. شانواز ترغزه ماشان ریډیو پیښور.
په عین حال کې په مذهبي چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي چې د پنجاب په خانیوال ښار کې د پارلیدلو کسانو لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس ته وژلو په شان پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټه نه جوړوي. نوموړي دا خبره تر اخیر وروسته د فبروري په 14 نیټه مشال اډیو ته کړې چې د یکشنبې په ورځ د خانیوال په تولمبه سیمه کې د پارېدلو کسانو یو کس په وهلو ټکولو واشه چې د دوی په تور هغه د قران پاک ځینې پاڼې سوځولې. د پنجاب پولیسو د فبروري په 14 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلې چې د وژنې په تور 21 تورن او 102 مشکوک کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پنجاب په خانیوال ښار کې د پارېدلو کسان لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس د وژنې د پېشي مذهبي او سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او پر مختلف اړخونو یې بحثونه کیږي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د فروری پر 14 نیټه مشالې دي ټول چې د قران پاک سوځولو په تور د وژل شوي کس په اړه ویل کیږي چې هغه لیونی وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژنه کې ککړ کسان به سزا کیږي. دا په تیرو درې میاشتو کې د پارېدلې ډلې لخوا د یو کس د مذهب سپکاوي په تور د وژلو دومره پیښه ده. تر دې وړاندې د 2021 کال د دسمبر پر 3 نیټه په سیالکوټ ښار کې پارېدلو کسانو یو سرلنکایي وګړي د مذهب په تور تر وژلو وروسته سوځولي وو. په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د 2022 کال د جنوري په میاشت کې په خبر سوي رپورت کې ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسي په تیرو درې اویا کلونو کې په دې هیواد کې د مذهب سپکاوي په 1415 پیښو کې 9 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. مولانا اشرفي وویل چې د خلکو لخوا د توهینې مذهب په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د هیواد په کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
هم پیغام پاکستان امن کمیټیاں جو ہیں جو آپ کو بتا ایک دستاویز پیغام پاکستان
مقدم پیغام پاکستان پنن کمیټیاں جوړو تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنن یو متفقہ مسوده جوړ کړی و چې په کې ضابطه اخلاق ټاکل شوی و د تبا قانوني بڼور کوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر 13 لمخې باورته حتمی بڼه ورکړو.
تر دې وړاندې
هم بیلابیلو حکومتونو د دغه سپیشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو د دې سربیر هم وخت نا وخت د مذهب سپکاوي په تور خلک وژل کیږي. کارپوهان د دې مختلف لاملونه یادوي. خبریال او څېړونکی سبوخ سید چې په مذهبي چارو ژور نظر ساتي وایي د یوې پارېدلې ډلې له لوري د مذهب سپکاوي په تور د وژنو یو اړخ دا دی چې د پوینا دینی عالمانو یوه بیانیه جوړه کړې چې سپکاوی کوونکی باید هارو مرو ووژل شي.
ان کے ہاں ایک بیانیہ پایا جاتا ہے، وہ بیانیہ یہ ہے
دینی عالمانو یو بیانیه جوړه کړی دا چې یو کس د مذهب توهین کوي نو هغه ته به ارو مرو سزا ورکول کیږي. نو که هغه ته پولیس پانسی ورکوي او که یې موږ ورکو خبره یې ولا دا خبرې په جماعت ممبر او مذهبي غونډو کې کیږي. نو په نتیجه کې خلک فکر وکړي چې موږ به هم دغه کار کوو.
عام طور پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کام تو ہم نے یہی کرنا ہے.
خو د مذهبي ډلې سنی علما تحریک یو مشر فهیم الدین شیخ د فروری پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په تکرار سره دا خبره کړي چې باید خلک قانون په لاس کې و نخلي.
دینی عالمان په تکرار وایي چې ریاست او قانون شته نو باید پر قانون عمل وشي او په لاس کې وانخیستی شي. د دې نه شریعت او نه هم قانون اجازه ورکوي. نو چې کله داسې یوه پیښه وشي نو پوره پوره هڅه دې وشي چې له ادارو سره رابطه وشي چې دغه پیښې له سره ونه شي. موږ پر تشدد یقین نه لرو او که څوک جرم کوي نو غواړو چې قانوني لاره خپله شي او هم قانون سزا ورکړي.
کے لیے قانون کو راستہ بنانا چاہیے اور قانون ہی اس کو تیفر کردار تک پہنچائے.
مولانا طاهر اشرفی وایي چې حکومت په پام کې لري چې د مذهب سپکاوي په تور د پارېدلې ډلې لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره په خلکو کې د پوهاوي کمپاین هم پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سټوډیو غړی خای چې په پیښور کې دولس نیمه بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونه لنډې سور
د کراچی په زندان کې د ترهګریز د عدالت د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ بیگا مشال رړي ته ویل ټاکل شوی وا چې دا پریکړه د فروری پر 14مه واورول شي خو داسي ونه شو. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14مې نیټې په دې تور بندي دي چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه خو هغه د تور دی. پښتون ژغورنی غورځنګ د خوشکولو لپاره د فروری له 14مې د سند اسمبلی مخې ته پرلت وه. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان د فروری پر 14مه له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی و. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نشي کولای یوازې خپلې درغلۍ پټول غواړي. د پاکستان کې د پټرولنیزو رسنیو د مشهورې وجلسوي کندیل بلوچي هغه ورور بریسوي او تمه ده چې ډېر زر خوشي سي چې د دې وجلې منلې وو. د محمد حسین په نامه د کس په 2014 کال کې له هغه وروسته نیول شوی وو چې د خور کندیل بلوچا د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندۍ حالت کې مړه موندل شوې وه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداري ورکړې چې که د کنګل شوي شتمنۍ په اړه خپله پرېکړه وانخلي نو دوی به له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا له وروسته دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې پرېکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوي او عربه ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نور به یې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د دعوې تر پایه پورې ساتي. او د جرمنی چانسلر اولاف شولس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د جګړو لپاره نن ماسکو ته ځي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دینو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو جګپوړې پلاوی په قطر کې د یو اروپایي چارواکو خلیجی هیوادونو سره یې د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. دغه پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي. متقی او مل پلاوی د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیریدو داسې وخت سفر کوي چې هیڅ یو هیواد دوی د حکومت په رسمیت نه دی پیژندل. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملی خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې یې له اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي رسونه شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناسته داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهم شرایط ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او خځو او نجونو ته د شریعت لمخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده او تاسو خبري غړي اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر دا کوي چې د پوز د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوې دي. ملا محمد یعقوب مجاهد دا سرګندونه د افغانستان له د لولتی ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي او دایم ویلي چې لسګونه هلیکوپټرې فعال شوې دي او تر لسو زرو زیات پوځیان هم نوي روزل شوې دي. صفی الله سنکزه په رپورټ لري.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړې. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خبره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړې دي، فعالې کړې مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دي. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلي دي نوي، دا پرمختګ سوی دي. او کم سبتنام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او ویل دمګړی دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویشت باندې اوسم له جلال آباد رپورټ لرو. د افغانستان په جلال آباد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د یو ښوونیز مرکز مسؤولین وایي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو ورته ویلي چې خپلو زده کوونکو ته یوازې د خطاطۍ زده کړه ورکولی شي او نشي کولی چې د انځورګرۍ زده کړو ته دوام ورکړي. خو د یاد ریاست مسؤولین بیا وایي چې دوی انځورګرانو ته د اسلامي ارشاداتو سره سم یوازې توصیه کړې ده. د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هنري فعالیتونه په دغه هیواد کې ټکنې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دی رپورټ ته چې زموږ همکار علی کړی.
عزت الله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د جلال آباد ښار کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د زده کړو مرکز پرانستی وایي، د ننګرهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست طالب سرتیرو ورته ویلي چې خپل زده کوونکو ته د رسامي او انځورګرۍ نه ورزده کوي، خو کولای شي چې د خطاطۍ هنر خپل زده کوونکو ته ور وښایي. نوموړی وایي
هغه د امر په مطابق خپل تابلوګان ځینې راواغستلې، ځینې بندې کړې، دار ځینې مخکته کړې دي، یخې دي. نو ګورو دولت نم دا بیرته هیله ده چې زمونږ دغه هنر او دغه زمونږ هیله دی نه وژنې، تر څو مونږ د هنر لارې ټولنه ته خدمت کوو، د ماشومانو ته خدمت کوو، یتیم زده کون ته خدمت کو په دې کې مونږه مین خبره او دې کې نفرت نه خبره او دې هنر کې
عزت الله زیتوی چې دوی د طالب سرتی رو پریکړه منلی خو غوښتنه یې دا ده چې د رسامۍ او انځورګرۍ د هنر د زده کړې مخه دې نه نیسي
شاګردان هم شاهدان دلته ناست ول نو د دوی تر مخه یې وویل چې انځورګري مه کوئ انځورګري ګناه لري له دې نه بعد دا بند کړئ او د دې انځورګري زده کړه هم بنده کړئ ځکه چې دا ګناه لري او د شاګردان دوی خون هم مه کوئ نو زموږ یوازې کار هم همدغه ده په دې باندې موږ ته څه ټولنې ته خدمت وي انځوریز په پیغامونه موږ په دې کې لرو او ورکړي دي موږ نندارتونونه ورکړي دي
په عین حال کې د رسامۍ او انځورګرۍ زده کوونکي له دې پریکړې ناخوښ دي او له طالب چارواکو غواړي چې د رسامۍ د هنر د زده کړو مخه دې نه نیسي دوه تنه صدق اکبر سالمزی او روحید الله وایي
موږ خپل هم دغه هنر سره ډېر شوق لرو خو خدای نه خسته دغه سې پابندۍ نه ولګېږي نو بیا به زموږ هم شوق دې هنر سره ختم شي
ډېر خفه یو بس مونږ غوښتل چې رسامي وکړو خو ما رسامي سرته رسولې وه خو چې د دوی خبرې دغه کړې غونډ شوق ختم شو مونږ د طالبانو نه دا غواړو چې مونږ ته د هنر اجازه راکړي
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مشر مولوی ولی باچا ګل به وایي دوی انځورګرانو او رسامانو ته د اسلامي ارشاداتو سره سم توصیه کړي او په زور یې په هیچا کومه پریکړه نه ده منلې نو مولوی وایي
موږ باید خبرې معلومات وکړو پښتنه به وکړو چې دغه شی نه یقیني زموږ المعروف والا کړي او کني دي کړي بلا ضرورت تصویر دغه شوق موږ تاسو ونکو او اما کدا چې یو ځکه ضرورت وي نو هغه لپاره موږ مخالفت نه کوو نه لکه وسه چې په سیم کې یا په کلاس کې یو ماشوم په یو لپاره په کتابچه کې هغه ته و چې دغه شی رسم کا یا په تخته باندې دغه شی رسم کا دغه موږ مخالفت نه کوو
بننګرار کې د انزورګری لدی خونیز مرکز نوړاندې د سندرغاړو د موسیقي د زده کړو مرکزونو ته هم ورته توصیه شوې و چې ورسره سم په دې ولایت کې د موسیقي د هنر دفترونه تړل شوی ول چې لا هم بند پراته دي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
په جلال آباد کې کتاب پلورونکو بیا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې نوي کتابونه نه دي خپاره کړي بلکې کتاب بازار هم په ټپه درېدلی او لاملونه یې د تدریسي بهیر ټکنی کېدل او د خلکو کمزور اقتصاد کړي د کتاب مینوال هم وایي چې دوی نشي کولای چې د خپل ذوق سره سم کتابونه وپیري خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی په ننګرهار کې څلور کتابتونونه د خلکو د مطالعې لپاره پرانیستي دي کتاب مینوال کولای شي چې د خپل ذوق سره سم کتابونه د مطالعې لپاره په مانتی ډول یوسي له دغه خاره د مشال لري خبريال
په جلال آباد کې کتاب لورونکي وایي لکه نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلې او لاملې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل د خلکو کمزورې اقتصاد بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي ممن خبرندوی ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلورنځي هم لري د کتاب له کمزوري بازار شکایت کوي د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول ہدایت الله دل مشال رادیو توایی
په افغانستان کې یو لوی تحول لامنځته شو دغه تحول نو وروسته زمنګ د کاروبار په ټپه ودریدل اومده لامل په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودریدل دي پونتون افغانستان کې رخصت دي د خلکو د اقتصاد کچه بيخي صفر تر لویدل ده کچا په اولاد شخصي پونتون ویلې شون اوس هغه حتمن په کورنۍ کې دوه ودری کسو ما شخصت ما شات په ودریدل دي نو تبه ناغه په اولاد تعلیم هم نشي کوله د سلو په اندازه 15% محصلین راضي هم ډیر کما برخه چې هغه کتاب اخلي کنه نو یا فوټوکاپي کوي یا یو بل خپل چاره سازي کوي
د کتاب مینوال بیا د کتابونو له لوړو قیمتونو شکایت کوي د دار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ڈی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانې له لاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بلابل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغلی چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو، او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی ایچ ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بلابل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې پیدا کیږي هم ګران تمامیږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده، له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته حیران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیانو، غنی خیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستي. د کتاب مینوال کولی شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی مني چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت تحول سره دومره وایم چې د ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر ده، تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتونو ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې لپاره تسلیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتري پرچې جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمامې شي، تر څو ځوانان وهڅیږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې وي چې هر میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول، او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمیر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونو یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د ژمنیو توکو بکسونه وویشل. یتیمانو او بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم کوله. په خوست کې پر یتیمانو او بېوزلو ماشومانو داسې مال مرستې ویشل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې پر 300 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړه لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو، او دا درې سو ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي، او 123 ماشومان چې د صوبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي، بیا هم د کورنۍ مشرې د داسې چا په غوړې وي چې محتاط وي، او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکۍ بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله، او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله په ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مو نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې وخاخه یم. خو کورنۍ کې داسې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپات ولوي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور راوشي، موږ سره نور راوشي، خور پیژني، مسکین پیژني، مظلوم پیژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي، لکه اوس چې وشوه داري مرسته نور ارسه وشي.
د یونیسف له خوا د برابرې شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
مخکې به زه سامان لرم، مالزای نه خوش وم.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې څلور سوه یتیمانو کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنې توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کیږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې 3 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
سروې د مشال رادیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال رادیو واوري.
سروې خبرونه به نن اورېدای شي او د مشال رادیو مجله به هم نن تاسو ته پاره وړاندې کیږي. د 2 بجو په خبرونه کې د سوات په کلام سیمه کې په واورو باندې د لوبو 3 ورځنۍ میله پرون پای ته ورسېده. په دې رنګارنګ میله کې د بیلابیلو لوبو د نندارو ترڅنګ د خوراکي توکیو سټالونه هم لګول شو. د سیمې خلک او سیلانیانو مشال رادیو ته ویل چې دا ډول فرصتونه هغوی مهم ګڼي. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
مانن ډیر زیات انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی يم. دلته مختلف سټالز لګیدل دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای وکړه چې دونه ما خپل پورا لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایری دی چې اول ځل د خپل کور نه 100 کیلومتر لري کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کلام کې درې ورځنۍ میله تر پرورۍ 11 نیټې نه 13 نیټې پورې د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګرۍ محکمې تر انتظام لاندې په واورو کې ترسره شوه. میلې ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میلې ته ورغلی اویس خلجی وایي
کلام د راغلي وډېره چې کوم ډېرې مزه مو اخیستلې، ډېر چې کوم ډېر ټولې دشته ولې جوړ کړې دي چې کوم د کلام روډونه کلام خوبصورتي چې کوم د نن مونږ وری دلا او دا چې کوم د یو پروف د سپیکر لپاره د پاکستان لپاره چې کوم د پاکستان کې خسته خسته ځای نشته دی او ډېر چې کوم دی لکه موږ ولید الله واورې پرې وتي دي داسې لوګ راغلي دي انجوایمنټ کوي. نو هر کې داسې ګامونه خو ډېر دي، کباډي ده پکې، هنډبال ده پکې، تروبال ده پکې. نو ښکلي ښکلي لکه مطلب ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي پکې، ډېر ښه خلک دي، ډېر مهمان نواز خلک دي.
کلام میله کې ځای اوسیدونکو او کاروبارو خلکو خوراکي شیانو د لرګو جوړ کړی شوي ډیکوریشن نمونې کالی او د لاسو جوړ کړی شوي د سوات روایتي شیانونو سټالونه هم لګولي ول. د مټي سره تعلق لرونکو د شالونو جوړولو هنرمن عصمت الله وقابوي چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلک خوښوي.
نو دا موږ ټول دلته لګولې د سر سره په سواد کې چې کوم هنر دی، د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی، لکه هغه څه کولای شي دا ټول تاسو کټای شي د لاس کار دی. نو دا موږ دلته راوړی دي، دا به د خلکو د ځینه ملاويږي. د سواد کې چې کوم هنرمن خلک دی دا غو هنر په دنیا ته مخکې ځي او یو ښه مې په خلکو ده.
کلام میله پاړه ځای اوسیدونکو ابرار احمد وایي چې د یخنۍ او خاص کر د وور په موسم کې کلام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې حالو زلو سره مقامی خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داسې کوټې شي خلکو مختلف سټالونه لګولې دي، بازار کې دکاندارانو ته هغه د روزګار ملایږي. ریډي باند چې کوم دی هغه دلته واړه واړه سټالونه هم لګولې دي او ماشومان انډې خرڅوي، څوک جوس خرڅوي، څوک یو شی بل شی. زموږ د لوکل خلکو لپاره ډیر زیات فائدہ ده.
د ملي تابعیت کوونکې د ضلع سوات ډیپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي په دغه محل ویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کول شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کم خلک دی هغه لپاره یو داسې میله وشي چې هغه د مکمل پارټیسیپیشن وکړي، د ماشومانو ته خوشحالۍ موقع ورکو او ور سره نېشنل لیول باندې هم کلام ایز اے وینټر ډیسټینیشن متعارف کو. انشاءالله راتلونکي 2 هفتو کې به موږ بنجبه کې هم د کشانتی فیسټیوال او بیا مارچ اینڈ طرف تا او اپریل فرسٹ ویک کے منگ پلان دے چھے اوت روڈ کے با ہم منگ یو زبردست سپرنگ فیسٹیول کو.
کلام میله کې 3 ورځې پرله پسې د موسیقۍ تابعه هم شوه چې پکې مقامی سندرغاړو سندرې ویلې. د میلې په اخره ورځ د سیلګرۍ محکمې لخوا خستانونه لګونکو او میله تابعه کوونکو کې مرسته کوونکو ته تعریفي اسناد او شیلډونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کلام نامو د میلی ریپورت اوریده چې موسیقي هم پکې وانه. چې خبره د موسیقي شونه، موسیقي چې وینو اتن به خامخا کیږي. او نیمتوري او سندره تاسو ته پر برابر کړی چې دا تن سندره ده.
ملنگ شي کاروان بدر نو رکل ک کنج کا د ملنگ شي کزای ورت پیدا نکلی دخ پلی غاڑی ہار کی رازا چی اتن واچو رازا چی اتن واچو دجوان پلو یلار کی رازا چی اتن واچو ایت والی والاڑائی دمڑو پا کتار کی رازا چی اتن واچو سچے اتنوا چو دجوان پا